په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی د سواد پولیس وایي چې د قانون 144 ماده د سرغړونې په تورې د طریق انصاف تر دېش په لویانې ونی. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د ولسمې دورې دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. د روس چارواکي وایي چې اوکراین د 24 ډرون الوتکو په واسطه مسکو او نور ښارونه په نښه کړي، خو داوا کوي چې د الوتکو ضد نظام له لارې ټولې راغورځولې دي. اوسم تفصیل: د سواد پولیس وایي چې د قانون 144 ماده د سرغړونې په تورې د طریق انصاف تر دېش په لویانې ولیدي. د ضلع پولیسو مشر باچا حضرت بیگا مشال ریډو ته وویل چې د میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کېدونکو ټست پر مهال د امنیت په خاطر د قانون دفاع 144 تنفیزه کړې ده. او د په خبره د دې سربیره پرون طریق انصاف په خوځښیل کې جلسه وکړه. د پوینا په دې تورې درې دېش کسان نیولي او د ګڼو نورو پرزدې مقدمه درج کړې دي. خو د طریق انصاف د ملکنډ ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزی مشالې ډوټول چې غونډه په کور کې دننه سوي ده، چې د په خبره د لا قانون څخه سرغړونه نه ده.
کنوینشن ختم شو، وان شو کارکونان نو په دو باندې پزینا کبندیان وشوي. د 40 نو ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي. د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسي ټول جماعتونو ته دي ورکړل شي.
تر دې وړاندې د نومبر په 15مه طریق انصاف په دیر کې هم جلسه کړې وه چې پولیس یې د مخنیوي وهڅه وکړه او وروسته د ګوند ځینو مسایي مشرانو په ضد مقدمه درج کړې. په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسلوالي ډلې پر امنیتي ځواکونو د سوي پرونی ځانمرګ برید ذمہواري منلې ده. انتظامی او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالېډو ته ویل ول چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګ برید کې یو کس وجل سوي او یې بشنو ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د اعلی سرتیری او اته ولسی وګړي ول. د زبیر وزیرستاني په نوم یو کس چې ځان د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې ویان یادوي، بیگم شالې ډوته پاستوري بیان کې د بریز ماری وبنله. ملخوا د پاکستان فوج داوا کړی چې پروندې په جنوبي وزیرستان کې د عملیات پر مهال اته وسوال وجلی. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR بیان زیاتوي چې د سره روغه په جناتا زنګي سر سمګیه دا کاروای د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړی. خپلواکه سرچینو د داوا تصدیق نه کوي او نه هم تر اوسه پورې کوم سوال لري په دې اړه څه ویل دي. د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د بلوچستان د تربت شهر د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهره سوي دي چې تو پورې کوي چې د پولیسو ترګري ضد څنګه لا درک کسان په جیلي پولیس مقابله کې وشلې دي. د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یک جهتي کونسل لخوا پرون په کراچي، لاهور، حب او کټکی سلګونه کسانو مظاهره وکړي او پر حکومت یې غږ وکړ چې د لا درک کسانو په مبینه پولیس مقابلو کې د وژنو مخنیوي وکړي. دا ترګري د ترغي وروسته ده چې د نومبر پر دروښتمه د پولیسو ترګریز څنګه د تصویرونو په خبرولو سره په بیان کې دا وکړه چې د نشټې پر مهال وسوال وشلي. خو در دې پس بلوچ فعالانو دا وکړه چې په وجلسو کې بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې دوی په وینا لا درکو. د دې پرسد بلوچ یک جهتي کونسل په تربت شهر کې پرلت پیل کړي چې نن په څلور مورزم دوام لري. د حکومت او مظاهرشان ترمنس پروند هم مذاکرات په نتیجه پای ته ورسېدل. د وجلسو بالاچ مولا بخش خور ناز بیبي بیگا په تربت کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې سی ټی ډی دی خپل بیان بیرته واخلي او د پیښې د پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ سي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د ولسمي دورې دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د ناستې تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشالې ډوټول چې شاوخوا یو نیم سل کسانې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي. په دې کې د افغانستان امنیت، بشري ستونزې، د ښځو حقوقونه او د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه کوي. او رسې خبردار چې د روس چارواکو ویلي چې یوکرين د 24 ډرون الوتکو په واسطه ماسکو او نور شهرونه په نښه کړي، خو داوا کوي چې د الوتکو ضد نظام لاري ټول راغورځولې دي. خو بلخوا یوکرين رپورټ ورکړي چې د نومبر 16 شپه د روسي لشت له جنه ډرون الوتکو په نښه کړي دي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې روس پر کیف او نور شهرونو په پراخ کچه د ډرون بریدونه وکړل. دا په 2022 کال کې د روس لخوا د یوکرين پر ضد د پراخ يرغل پیل دروسته تر ټولو لوی بریده. د روس دفاع وزارت داوا کړی چې د یوکرين څلورویشت ډرون الوتکې په تولا، کالوګا، بریانسک او ماسکو کې راغورځولې دي. د دې پېښې له کبله په هیڅ یو سیمه کې کومه مرګ ژوبله نه ده شوې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په سوات کې د تاریخ انصاف ګوند غړي وایي د دیزلې پولیسو پرون د دوی یو انتخاباتي غونډه ورخراب کړې. دوی شکایت کوي چې ذاته ورسره روان دي.
زه په ځینې کابندیانې وښوي چې زمنګ سره په یو کمره کې اورې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده.
د بلوچستان په تربت کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد د ځایي بلوچستان او فعالانو احتجاجي پلتنن پر څلورم ورځ هم دوام لري. په پیښور کې د یو افغان کډوال وایي له دې باوجود چې په پاکستان کې د استوګنې کارډ ورسره دی، پولیس یې ځوروي.
پولیسان چاپی وهی را باندې دی، ورځ یم د شپې را باندې وهی، کورو ته نه نوځي، په خپل دغه د کارت لرمه.
افغانستان کې د پولیو د واکسینی کمپاین په اړه هم معلومات درکوو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوس پر شو رپورټونو ته. لدیر ورسته په سواد کې هم د پاکستان تحریک انصاف غونډه یا کنونشن شوه چې په خبرګون کې پولیسو یو شمېر کسان نیولې دي. د سواد پولیس وایي په دې ځله کې د دفاع یو سلور سلویخ لګېدو باوجود پی ټی آی غونډه کړې چې دوی په وینا دا د قانون سرغړونه ده. خو د تحریک انصاف ځایي مشران وایي دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ګوند د نومبر پر پنځویشتمه په دیر کې د کنونشن یا غونډه کړې وه چې په وینا یې پولیسو یې د هغه غونډې مخه هم نیولې وه. له سواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد ضلع پولیس تحقیقاتی څنګه مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د نومبر په شپږشتمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې ضلع انتظامیه سواد کې د ایم ډی کیټ ټیسټ لپاره د په یو سلور سلویغ لګولې وه چې څوک به هم په یو ځای کې جمع کیږي نه، لارې به نه بندوي، امن او امان به نه خرابوي. خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو خوازخیله جانو کلي کې لویه جلسه کړې، لارې بندې کړې، امن ته زیان رسولو کوشش کړی، د خلکو روزګاري متاثره کړی، ځکه پولیسو د قانون مطابق دو دیش تنان نیوری په غن شمیر تنان مقدمه درج کړی ده. باز کسان پټ شوی دي. دا به داسې حال کې چې تحریک انصاف لخوا اعلان شوی ورکرز کنونشن خوازخیله جنوب کې ترسره شو چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو او ورته د پارټۍ په شرایطو ویناګانې وکړي. تحریک انصاف ملکن ڈویژن ترجمان صلاح الدین یوسفزئی پدغړه مشال ریډیو ته ویلي چې خوازخیله کې په کور دننه د کارکونانو غونډه وه چې د قانون سرغړونه نه وه، خو بیا هم پولیسو پوره هڅه کړې چې دغه غونډه ونه شي.
څنګه د کنونشن ختم شو او د غروان شو کارکونان نو په دوبندې ځینې کابندیانې وشوي. د 40 نه ول 45 پورې کارکونان او رهنماګان گرفتار دي چې باغې کې محمد خان دی، دسی اشرف خان دی، رشید رحمان دی، ویلج ناظم. خو خط طریقه دا وشوه چې زمونږ کم قائدینو نو هغه په سیف طریقه باندې اوتل، خپل زونو ته ورسېدل. او د الیکشن کمیشن دا واضح احکامات دي چې څنګه نور سیاسي جماعتونو ته په انتخاباتو کې کولاو ماحول ورکړی کیږي، نو دسی ټول جماعتونو ته دي ورکړی شي. خو د افسوس خبر ده چې زمونږ سره په یو کمره کې اورې جمع کیږي، نو دا د آئین او د قانون هم خلاف ورزی ده او د دستور هم خلاف ورزی ده.
دینا یو ورځ وړاندې په دیر کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو غونډې باندې د دیر پولیسو د ګوند صوبایي او ضلعي مشرانو په ضد مقدمې درج کړي چې پکې لیکل شوي د یاد ګوند کارکونانو قانون مات کړی، په پولیسو یې کاڼي ورولي. وروسته پولیسو د پارټۍ بعض مشرانو نیولو لپاره د هغوی په کورونو چاپې هم وهلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د بلوچستان په تربت کې د هغو بلوچستانو په لټ نن پر سلورم ورځ هم روان دي چې دا وکوي د پولیسو ترهګرۍ ضد ځواک سی ټی ډي لا درک بلوچستان د دوی په وینا په مبینه جالی پولیس مقابلو کې وجنی د دوی په پلت په ملاتړ کې پرون د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. پلتوال غوښتنه کوي د لا درک بلوچستانو وجنی دی ودرول شي او د هغو کسانو پر ضد مقدمې درج شي چې د دوی په وینا څو ورځې وړاندې لا درک کسان وژلي ول. د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر درویشتمه په خپل یو خبر کې د ځینو کسانو تصویرونه خپاره کړي ول او ادعا کړي و چې هغوی وسلوال ول او په تربت کې په یو نښته کې وژلي دي. سی ټی ډي او حکومت د مظاهرچیانو د تورونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. لکراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د لا درکه بلوچستانو د یووالي کمیټۍ بلوچ یک جهتی کمیټۍ پرون د نومبر په شپږشتمه د بلوچستان په کوئټه، تربت، حب، لاهور، کراچۍ او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د بلوچستان په حب کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې د لا درکه بلوچستانو د کورنو غړو، مدني فعالانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د حب خار په مرکزی لار لاریون وکړو او بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د بلوچ جهتی کمیټۍ غړي عبدالوهاب بلوچ ویل د بلوچستان سی ټی ډي پولیسو سور جوړاندې په جالي مقابله کې لا درک بلوچستان وجلی دي او بیا یې ولله د عملیاتو مقابلی نوم ورکړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په تربت کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي کسانو لپاره انصاف غواړو.
خاص کر گزشتہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے فیک انکاؤنٹرز کیے ہیں.
دی وای په خصوصي توګه په تیر یو نیمه میاشت کې ډیری چالي مقابلې شوې دي. د تربت په پیښه کې سی ټی ډي پولیسو او امنیتي ادارو هغه کسان وجلی دي چې د مدیر هسي روکو سردار اختر منګل چې کوم د لادرک کسانو تفصیل وار په وار حکومتونو ته وړاندې کړي دي هغه کسانو مړی موندل کیږي او چې څومره هم جالي مقابلې شوې دي په هغه کې هم لادرک کسان وجل شوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې ریاستي ادارې د نور لادرک بلوچستان په جالي پولیسو مقابلو او عملیاتو کې نه وجني هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د لادرکه بلوچستانو د کورنو غړو او مدني فعالانو د هیواد په ګڼو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او پرلت لړۍ په داسې حال کې پیل کړي دي چې د نومبر په درویشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي لخوا یو خبر پاڼې سره د کسانو تصویران خپاره کړي وو او داوای کړي وه چې دا هغه وسلوال دي چې په تربت کې د نښتې په مهال وجلې شوي دي. وروسته له هغې بلوچستانو له هغه وجلې شوو څخه د یو تن بالاج ملا بخش مړې په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته خو دې او د 15 ورځو راهسې په احتجاجي پرلت ناستي. ناز بیبي چې د بالاج ملا بخش خور ده او په ګڼ شمیر کې د میرمنو او نارینه سره د تیرو 15 ورځو راهسې د بلوچستان په تربت کې په پرلت ناسته ده. نوموړي د نومبر په شپږشتمه ماسخوتن خبری غونډې ته وویل حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره چې کوم خلک راځي هغوی هم هیڅ اختیار نه لري، بس موږ مجبوروي چې احتجاج ختم کړو. خو نوموړي وایي چې د خپل غوښتنو نه به په شا نشو.
سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے.
دا وای د سی ٹی ڈی پولیس دی خپل د دروغ بیان بیرته واخلي. د سی ٹی ڈی جالي مقابلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. وزیر اعظم او وزیر اعلی د مونږ ته پاور راکړي چې بلوچستان بنور په جالي مقابلو کې نه وجل کیږي او د پاکستان سپریم کورټ ته بلوچستانو په جالي مقابلو کې د وجنی نوټس واخلي. ناز بی بی زیاته کړي چې د بالاج بلوچ او نورو کسانو په وجن کې ککړو سی ٹی ڈی پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي شي، د کومې چې د تربت یو عدالت هم امر کړی دی خو تر اوسه د عدالت په امر عمل نه دی شوی. نوموړي وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي خپل مړې خاورو ته نه سپارو. بلخوا په لاهور، کراچۍ او کوئټه کې هم بیا د لادرکه بلوچستانو کورنو غړو او بلوچ زده کوونکو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې کړي او د تربت د پیښې په اړه د حکومت نه هم دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې د نومبر په 19مه اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچستانو په قضیه کې غوښتې دي. وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نومبر په 15مه د جیو نیوز پروګرام نیا پاکستان کې خبرو په وخت ویلي چې په دې ورځ به د ملک نه بهر وي نو ځکه عدالت ته به وړاندې نشي. نوموړي ویلي د ریاست یو اداره هم د خلکو په جبري توګه په لادرکه کولو کې ملوثه نه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
مشال لیډو ته وګورېدونکو په پیښور کې میشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس له بې اسناد افغانانو سره سره هغه کډوال هم تنګوي چې په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه ورسره دي. له دوی څخه ځینې وایي د پرله پسې زورونو له وجې تنګ شوي او فیصله یې کړې چې افغانستان ته ستانه شي، خو ځینې نور بیا وایي د اسنادو لرلو سربېره هم د پولیسو د ممکنه زورونو له ویرې له کورونو بهر نه وځي. بلخوا د پیښور پولیس وایي دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي. د پاکستان حکومت د پالیسۍ له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه 3.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د پیښور په تاجاباد کچا بادیو کې میشت 60 کلن ظاهر جان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله کورنۍ پی وار کارډ یعنی اسناد لري، خو د دې باوجود د موجوده حالاتو له وجې نور نه غواړي چې پاکستان کې پاتې شي.
پولیسان چاپیه وهي را باندې، د ورځې د شپې را باندې وهي، وروره بس خو کورو ته نه نه وځي. په خپله دغه د کارټ لرمه، خو خوښه مې ده له خیره چې دغه ژمی تیر شي، دغه یخ به تیر شي، زوبا خپل وطن ته له خیره سره ولا نو چاپی او تکلیفونه دي ډیر کنه. کارت په وجود بمزو په تک باندې خوځو، خو چې په عزت لاړ شو.
په پیښور کې میشت ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم احسان الله ده. هر یو کس کورو کې ناست دی او بار نه ځان په ستالی اچولی، ټول په کورو کې ناست دي، راوتی نه شي، بار څوک راوځي نیسي. پولیس ځي په ځي باندې بس ناکه بندیانې اچولي، هر یو افغانۍ نیسي، چا سره کارډونه یې که نه یې بوزي، ډیپورټ سینټر ته واچي او بس ډیپورټ یې کړي.
سردار ولی مې نوم دی او یولسم کې سبق یم. بس ما د ډاکټرۍ کورس کول خپل میډیکل، موږ سره کارډونه شته او کارډونو والا تم پوه شي، کارډونو والا هم چې ونیسي دا نقلي دی او دا پولیس سټیشن ته پوه شي بانه ورته غواړي، بس په یوې طریقې بوزي چې بس بوزي یا 15,000 والی بیره پریدي. خپل یو ریزنې والی ما او دوه درې وریز مارونه نیولې دي. په خپله ډېر افغانان در په در شو او کابل ته چې کوم لاړ بره وخت نو هغه وسم په دې اخنۍ کې پوه شي، داسې پراته دي چې سوي او پکې موږ نو چې یو کال دوه کاله ټایم ورکې پوه شي. نو
د پېښور حیدآباد تاترې تاڼې ایس ایچ او حشمت خان د نومبر په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او کوم افغان کډوالې نه دي زورولي.
چې چا سره کارډ نشته هغه خلک نیسو، داسې هیڅ قسم له خبره نشته. مزید دویم پالیسی پورې آرډر دی چې بیا څه پالیسی فرد نه کوو. که یو سړی سره ان کیس په جیب کې نه وي کارډ، مونږ یې راولو، هغه ته لکشن منټه ګنټه دوه انتظار وکړو، ورساته ولا ټیلیفون وکړو چې بای که د کارډ وي، پاسپورټ وي، ویزه وي، دا تاڼې تر وړې پیش کړي. کچر هغې سره نه وي روناړو په دا ګنټه دوه درې کې، نو بیا مونږ بوځو هلته کې جمعه خان خوړلې، هلته ورته د دې خپل آر یو کابینه ناست دی، هلته باقي ده تپوسونه کوي چا ته سویلي نه دي ویلي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا د دې انټرو شي، نادرې چیک شي، هغې چیک شي، هغې نه پس بیا دا اړۍ او ځیخه.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر 15 نیټه ختم شوای. په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د اوښتو لړۍ پیل شوې. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې کومو افغان وګړو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي نو هغوی نه وباسي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو په وینا د نومبر 6 نیټې پورې په دې پولو افغانستان ته د اوښتو بې اسناده افغان کډوالو شمیره 3.5 لک نه پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سباندې 4.5 لک رجسټر یا اسناد لرونکي افغان کډوال موجود دي او په همدومره شمیره کې بیا بی اسناده یا نارجسټر افغان کډوال هم شته. خو د پاکستان د داخله چارو وزارت ادعا کړې چې په دې ملک کې د بی اسناده افغان کډوالو شمیره سباندی 1.5 لک. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو اصولو خلاف بدلی ده. غ غزنی ته خپل پرونی سفر کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر موضوع غږیدلې ده. تر هغه وروسته ده چې د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې راسې له هیواد د بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو بهیر پیل کړی چې د چارواکو په خبره تروسه تر درې نیم لکه زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. صفی الله ستانکزے تفصیل راکوي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه لپاره ویلي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه خګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنوونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. اخو پاکستاني چارواکي ویلي دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دي او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی. پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین حقانی بیان هم دی ته ګورم چې یو خو د افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه چې ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسئله جوړی شي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تاریخ طالبان پاکستان لملاتړه لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینی اندېښمنوونکي پایلې رامنځته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، ول زرا تسواتیا او دیار لزرا پنج سواتیا کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش کلو هرسا خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
له پاکستان د افغان کډوالو خپل هوا ته د ستنېدو بهیر دوام لري. خو په پاکستان کې وشمیر کاروباران وایي د افغان کډوالو بیرته تګ د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دا شکایت په خیبر پختونخوا کې د غبین یا شاتو کاروباریان کوي. دا چې دوی کاروبار په څه ډول اغیزمن شوی دی دا به د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې واورو چې له پیښورې موږ ته را لېږلې دی.
دا پاکستان د شاتو د کاروباریانو اتحادیه نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د تګ وروسته د شاتو د مچو کومې پیټې نرخ 8000 روپۍ هغه اوس 1500 روپۍ ته راکو شوی، خو بیا هم اغوستون کې د نشټ برابر دي.
زمنګ په دې کاروبار کې ډیر زیات افغان ریپیو جسترونو هغه په بی کیپینګ کې مو په مچو پالنه کې مو په ټریډینګ کې مو په ایکسپورت کې هغه خلک لګي دي. په دې ټیم کې دا غي د بانکونو او نېریږي چې بانکونه زمنګ اکاونټونه منجمد نکي رنګ چې کوم دې نور د پیسو نه مغیریږي په پراپرټینو باندې مغیریږي، نو هغه خپل کاروبار په پاکستان کې په مکمل توګه باندې ودرولو چې هغه خپل کاروبار ودرولو نو د دې د وجې نه چې کوم دې په مارکیټ کې وس نه ایکسپورټر بارته ایکسپورټ کوي نه چې کوم دې ټریډر لګی دی نه شاتخلی، نو دا یو غټه مسله. د رنګ د افغانستان منډي و زمنګ سره منګ ډیر زیات شات چې کوم دې د پلوسی افغانستان ته لګل هغه با په تورخم باندې بتللو. د رنګ هغه شات په 1500 روپۍ بانی افغانستان منډی ته منګ رسول پشپک 100 روپۍ کالدار بانی افغان ګورنمنت پاغي بانی دومره ټیکسونه ولګل د پاکستان د رویه د وجنه چې وس زمنګ یو ټپ کا شات یو منشات چې منګ افغانستان ته لیګو نو 8000 روپۍ خرچه پی راځي.
په پیښور جګړه کې د شاتو د مارکیټ دکانداران وایي چې حکومت د افغان کډوالو فیصله په هغه وخت کې وکړه چې د مچونه د شاتو اغستو وختو. شپیته کلن اسد الله مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په مارکیټونو کې د شاتو اغستون کې هم زیاتره افغان کډوال دي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیس لخوا د زورولو له وجې زیاتره افغان کاروباریان مارکیټ ته ناراضي.
زمونږ د سپرلی نه شروع شي د شرشمو د سیزن نه بیا ورپسې د بکړ سیزن بیا ورپسې د مالټې او د پلوچې سیزن بیا د هغې پسې بیا دویمه په شکالې پلوڅه ورته بیا هغې بیا ورپسې شوتلې تعریف سی بیا بیرې. نو زمنګ بنیادی چې کوم بنیادی کوم چیز دی او زمنګ د روزګار د آمدن کوم زرایی دی او د ملک د پاره چې کوم فائدمن چیز دی چې کدا زر مبادله د بهر ملک ته د کوم چیز په وجه چې منګل راځي هغه بیر را ځکه زمنګ نور چیزونه بهر ته نه ایکسپورت کیږي. زمنګ د بیرې شاد بهر ته ایکسپورت کیږي بالکل لکه دا زمنګ غمن شی او زمنګ د روزګار په ګرم ورځو کې دا خبر او دا لړۍ چالو شو چې کله دا لړۍ چالو شو نو ضرور هغه شاتونه هم به ترتیب رال شاتونه هم به طریقې وستلې شو او که سره وستلې شو نو هغه به طریقې په دې مارکیټ باندې خرڅ کړې شو یا خلکو کړي ویوړي چې شاتونه بلې خواته ویوړو نو ضرور زمنګ پر روزګار باندې بالکل 80% اثر دی مینه اثر.
یو بل دکاندار عبید الله چې پخپلا د شاتو د مچو د پالنې کار هم کوي مشال ریډیو ته ویل چې باید پاکستان حکومت د افغانستان کاروبار کوونکو ته زر تر زره ویزی ورکړي چې ورسره د هغوی کاروبار بیا روان شي.
د اکثر افغانان دي دی پنډۍ کې اوسېږي دلته کاروبارونه راشي دلته گاډې ودرایي 10-15-20 کلو والی لاړ شي زمونږ پاکستانی ورور چې راځي هغه صرف پاو شاته اخلي اغم کله چې ضرورت وي بیمار لے وړم اکثریت چې راشي افغانان چې راشي هغه شاد هغې وړي اوس ابل زما خرڅ کړی دی زما 10 کلو بیا واخسته د پنډۍ وو ما تپوس کوم د کوم ځای زه د افغانستان یم پنډۍ کې کاروبار کوم نو بل ورځ روان یم اغم چې بل ورځ ځي زب چل کېږي هغې د وجه نه خپله کاروبار هلته کې روان کړی دی شروع کوي مارکیټ جوړیږي نو هغې سره د هغې اکانمي نور هم ښه کېږي پاکستان خو اکانمي خرابه شو روانه ده نور هم.
دا شاتو کاروبار کوونکی وایي چې درې میاشتې وړاندې په 1,00,000 روپۍ یو منشات اغستو خو بازار کې د اغستون کو شمیره د نشت برابر ده چې له وجې د یو منشاتو نرخ 5,000 روپۍ ته راکوش شوی دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه ورو.
د سواد پولیس وایي چې د قانون یو سلسلور څلوېښتمې مادې د سرغړونې په تورې د تحریک انصاف درې دېرش پلویان نیولې دي. د ضلع پولیسي مشر باچا حضرت بیګا مشال ډېر ټول چې د میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره د کېدونکو ټیسټ پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د قانون دفاع یو سلسلور څلوېښت نافذه کړې وه. خو د پوینا د دې سربېره پرون تحریک انصاف په خاصه خېله کې جلسه وکړه. په شمالي وزیرستان کې د فعال حافظ ګلبادر وسله والې ډلې پر امنیتي ځواکونو د سوي پروني ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. انتظامي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډوته ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا د بنو په بکه خېلو کې د اف سي ځواک پر سرتیرو په ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د بلوچستان د تربت ښار د هغو احتجاجانو په ملاتړ کې مظاهرې شوي چې تور پورې کوي چې پولیسو ترګریز څانګې لا درکه کسان په جیلي پولیس مقابله کې وژلي دي. د بلوچستانو یووالي شورا بلوچ یکجهتي کونسل لخوا پرون په کراچۍ، لاهور، حب او کوټه کې سلګونه کسان مظاهره وکړه او په حکومت غږ وکړ چې لا درکه کسانو په مبینه پولیس مقابله کې د وژنو مخنیوي وکړي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات د امنیتي ډایلاګ د سیمې دورې په ورځني کانفرنس پیلېږي. د ناسي تنظیمونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان پرون مشال ډیټول چې شاوخوا یو نیم سل کسان نه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربللې دي. د روس چارواکو ویلي چې یوکرین د لشتر لږه څلوېښت او ډرون الوتکو په واسطه ماسکو نور شارونه په نشه کړي. خدا وکړي چې د الوتکو ضد نظام لاري زیاتره راغورځولې دي. خو بلخوا یوکرین رپورټ ورکړي چې د نومبر په شپږمه په شپه د روس لشتر لږه نر ډرون الوتکو په نشه کړي دي.
مشال لډیو لن خبرونه اوس یو بلې موضوع ته راځو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې نن او سبا د هرات د امنیتي ډایلاګ یو لسمه دوره پیلېږي. د افغانستان امنیت، هلته بشري مسایل، په تیره د ښځو حقونه او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې او د هغې اغیزې د غونډې د بحث مهم ټکي یاد شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د هرات د امنیتي ډیالوګ د یو لسمې ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتي ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال د غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د څلورو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته په لیږلي یو خط کې لاغوي غوښتنه کړې چې په خپلو انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي سیاسي ګوندونه په هیواد کې د جمهوریت او د ولس د بشري حقوقو خبره کوي، خو واقع ته تر رسیدو وروسته بیا دې موضوعاتو ته ډېره توجه نه کوي. دا چې د سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په شلمه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رزاق راجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس باندې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مت کې بهرنو هیوادونو او متحدانو ته هم د جواب مواری نو باید دا موضوع د انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. همدې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کارکونکو د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسم مدیره حصي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي. نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپي لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبورې چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات سے زیات د مطالبات سي دي د دې د منلو خواته ولاړ سي.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وار لمخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي، او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو چایل لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخاوني سي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوق خبره چې موږ کوو، نو دغه حقوق آلریډی زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي. نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداری غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بده مرغه که سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي، نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 یا کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزلا په قومي کچه ټاکنې شوې چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وایي چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د ورشتو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل आवाज نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشری حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غک کول چې هغه د ماشومانو یا نور رستپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینه ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپانه لمخه د محل په هغه هیواد کې یو سر شپږ یا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجستر دي. یاد کمیشن د 2013 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا محل یوازې عوامي نشر ګوند خپل انتخاباتي منشور جاری کړی چې پکې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوی. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
نن د افغانستان د خوست په ګډون په 44 ولایتونو کې د پولیو وایرس یا ګوزن ناروغۍ پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په کمپاین کې به د خوست لکونه ماشومان د وایرس ضد واکسین شي. روغتیایي فعالانو د دې کمپاین په پرانیز غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل ټول له 50 کلونو د کم عمر لرونکي ماشومان واکسین کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازنی دوه هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس شته. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ چې د نومبر له 28 سره سمون خوري، د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې شاوخوا د نیم لکه له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. ګوزان عموما تر 50 کلونو کم عمر ماشومان اغیزمنوي او درملنه یې ناشونې ده. د یکشنبه په ورځ د واکسینو کمپاین د بهیر د پیل غونډې په څنډه کې د واکسیناسیون ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته داسې وویل:
موږ د ګوزان په ضد ملي کمپاین چې دا به په څو ولایتونو کې وي، د هغه ماشومانو دپاره چې عمر یې د 50 کلنۍ نه ټیټ وي د پولیو واکسین شروع کوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوام لري. په دې کمپاین کې مونږ تقریبا تر درنی ملاکو هغه مشمان چې عمر دي 15 کلنۍ نه ټیټوي واکسینه وو.
د واکسیناسیون ولایتي مسؤلین وایي په خو په دې ولایت کې تر ونیم زره پورې انکاری کسان ول چې نه یې غوښتل ماشومان واکسین شي. خو د پرلپسې عامه پوهاوي له کبله دا شمېر 15 زره کسانو ته راټیټ شوی دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د پولیو په اړه عامه پوهاوی ډېر اړین دی او د کافي پوهاوي د نشتوالي له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د دې مهمو واکسینو له پلي کولو پاتې کیږي. ډاکټر ګل محمدین محمدی منګل د ګوزان د ناروغي پاړوایي:
ګوزان یا پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د پولیو وحشي وایروس په واسطه سره د انسانانو وجود ته ننوځي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلو ټیټ وي هغوی تر حمله لاندې راولي او په همدغو ماشومانو کې د پلج سبب ګرځي چې دغه پلج بیا تداوی نه لري. که په مجموع کې وایو چې پولیو د تداوی وړ نه ده بلکې د وقایې وړ ده. وقایې مونږ کولای شو چې د دوه څاڅکو پولیو واکسینو په تطبیق سره خپل ماشومان د ابد لپاره خوندي وساتو.
افغانستان کې اوس هم ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بیلابیلو لاملونو له کبله نه واکسینوي چې دا د ماشوم د بدن دفاعي وړتیا کموي او په دې توګه په اسانۍ په پولیو یا ګوزن ناروغۍ اخته کېدای شي. قومي مشر رکیف رحمان له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسینو له تطبیقه پرې نه کړي.
دا واکسین شروع کی ټولو ته دا پیغام دی چې وي د وړکی وي کبل دي تللې وي که هر چیرې وي خپل وړکی ته متوجه شي هغه رزکرون ته روبسه ادواتوس کې واکسین ورکړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته هم د ماشومانو د ګزار ځینې پیښې ثبت شوي دي. د یادونې وړ ده افغانستان او پاکستان نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزار پیښې پکې رامنځته کیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فبروري په میاشت کې کېدونکو عام انتخاباتو کې د خلکو د رایو خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ورځني استعمال شیان ورځ تر بلې په ګرانی دودي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت غواړي چې اقتصاد ښه او ګرانی کمه کړي. له مشال علي سره په خبرو کې خلکو پر نگران حکومت نیوکې کړي چې د ژمنو باوجود یې نه روزګار زیات کړ او نه هم د خوراکي توکو بیې کمې کړي. د پاکستان نگران حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لږ وخت لپاره راغلي او نشي کولای د اقتصاد د بهتره لپاره انقلابي ګامونه واخلي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا پاکستان دا شماریات و مرکزی ادارے ترمخا دا تیر کال پرتلا حیوات کے دا گیس نرخونا خوشا یو لسو فیصد زیاد شوی دی دا ڈول دا بجلی او تیل نرخونا هم زیاد تھی دا کم لوجی چی دا گرانے شرح نومبر میاش کی دا سلویق فیصد نا سیوا ریکارڈ شوی دا ولس وای تیر سو کلونا سی دوی صرف هم دا گرانے زیاد دو خبر اوری او کل دا سی ونر دل چگنی ارزانی راغلی او دوی تا حکومت کم اسانتیا ور کڑی دا چار سدی امجدلی بلا بلا تو کو دلو نرخونا لوجی خپل دا جون حال صدارنگ بیانوی
روڈ بانے نہ بازار کے سوک مزدوری کولی شو نہ مزدوری دا سے خاص ملاوی گو نہ مزدوری نن کار کی گیا کہ تے بیجے خو سوک سوچم نشی کولی چھ داغے نن بل نش داخل ولے دا گیس بل نش داخل ولے اولاد کم زیت اور صرف 10 گولی ڈیر زیاد گران دی 10 روزگار نشتا دے حالات 10 دی جون گران دے جون گران دے
سید اللہ چھ دزنان او ماشومان دا تیار جمو پی زرن روزگار کوی و چھ دا د ودون شپے ورج دی کل چھ ارزانی وا گزار کی دلا نو دیش پروز کے بعد دوی خبر تہ ہم نو روزگار ولی اوس ہم دا سے ناستی نسوک سودا اخلی او نسوک دا سودا اخستو توان دردی شی
مخک بدو چا منسر با چکم دے زینو او گاک پا سودا اخشتا اوس چرا شی چتا شن منٹ پس چا انیم گنٹ پس چا او گاک ریٹی درا روکی خوخ کی بکے چا مو تا ریٹ ہوئی آگی دا گی چکم دے دے کم ریٹ ہوئی واپس لڑ شی مخپل ریٹی بس را دو او واپس پوڑ کو اوس خو تقریبا بلکل نل دے اوس ایسا بنیشتا بلکہ اوائی زمگار منٹ نا ٹول بنا اثر پروتے
ماشی پوہن وائی کل چې پیداواری قیمت سیواشي نو ښکار خبره ده چې کارخانه‌دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي بچهان پونتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله د خلکو کاسټ اف پروډکشن سیواشي ان د سینس چې موږ ته وایي چې پټرول پرایس سیواشو ډیزل پرایس سیواشو هغه سره تر ترانسپورټیشن کرایې سیواشي ترانسپورټیشن کرایې چې سیواشي نه هغه شیزونه چې د مارکیټ ته را رسی نو موږ ته ګران
دا خبر منلی چې گرانی دا خوای آی ایم ایف سره کم لوزنامې شوې دي نو مجبور دي چې د ګیس تیل او بجلی نرخونه سی واکړي او هم د دې لوجه نور تو کې هم ګران شي
نگران حکومت کی توجه ملکی معیشت پر رہے گی دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چې کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت دی مونږ د آی ایم ایف سره د یو ځنډ ښکار پروګرام ډیر په ګران روان کړی دی نو هغه کې مونږ آی ایم ایف سره ځینې لوزونه کړي نو مجبوری ده چې نرخونه سیوا کړو خو مونږ حکومت خپلو کې دا پریکړه هم کړې چې کم از کم خپل اخراجات په نه زیاتوو
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نا
نموڑی دا ہم ویلی چې د پاکستان نگران وزیراعظم انوار الحق کاکړ دا معاشی بدحالی لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې د خزانه وزارت سوداګرۍ توانائے انور اڑوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکی شامل دی چې د ملک معیشت بحال کړي او گرانے باندې قابو مومي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان بهرنی پورونه مخ پر زیاتې دودی د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سل او څلیرش اربا ډالره قرضو کې تر نیمایي زیات له چین اخیستل شوي دي که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي خو څېړونکي فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حد ته زیات شوی دی د څېړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسی ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې ترې اخیستې دي آیا پاکستان د پورونو پرې کولی شي د دې هیواد له چارواکو سره کومې لارې چارې شته دي بشیر ګواښ د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی وی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړی دي. چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال ګل برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالره پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړې او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه لدی بیا دای چې نک کل ډی یا خو وای ورکه یا نو ورکه وای ریسک کې بلکې وای لګ بیا بد ټایم بایګه نو بیا چې څنګه لګ عام پرسنل لون کې دای چې نه خلک چاته وي تمہار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا د سی بیا دو د سی سیزنو ډیماند کول شي لګ مطلب دار چې رمګ لبګي سی پک تا روټ دار تر راګي بلوچستان کې ډیر شه مانز دی مانز تو والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانه تر مخه پټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستې دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شننونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې وته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که ته پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي، لکه امریکایي نه موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی پم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي بکو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکو په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د بر جنوبي وزیرستان او ټانک ضلعو ولس د هغو سیمو د خراب امنیتي حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوځ د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکې مربت کې هم د نام نه پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې اسنه پوځ ورته بیا د خپل کورونو د خوشی کولو ووایي. خو د ټانک د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او ژر به دا سیمه امن شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تانگی سیمے اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر تاری مجبوری دو غاری بات کا بے روزگاری دو چکن کوتا دے مکان دے کرے یہ واسط لاری اور نہ دے گاڑی دے کرے یہ واسط لاری نو پتا وجا بندے دا حال کا وان دا سی ائی نیز پپلے علا کا سے وقت کرا دی اس کا ڈیرا پریشن کی جی یا ڈیس کر کی جی ہاں تھاوس خدا گئی پہلا کا سے تالے بند دی دا تو سے دل نو دا خو جوا تا خبر ادو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دای دی علاقې نه وبوس او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دغه د علاقې نه نشو خو وبوس چې تر تا ما کلا جوړا و ما پوش لگاوا نو علاقې خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې نیز د عوام د څوک نه تنګوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چ دے پاکستان حکومتی چارواکیو فوجی عملیات کشے دے دو اڑانکڑی شوی کورونو موزے لیا ورساولی ندی او پسیما کشے یو ور بیا حالات خراب کڑی شوی دی.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکڑل چھ مو دا علاقہ کلیر کری دوں الان کہ دا علاقہ کلیر نہ دوں یو لاکھ تلور ذرا کورینا رنگ شوی دی دغ موزات ویسا پرا دا خلق تا ند ملو شوی او دا لی اندیاز مشتا دا جنگ بندی باس کوین چھ دا علاقہ کشو غن شیدون کو غنو ختم کو خو دا خلق دغ رنگ کورینا چھ چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا مجبور خلق ته دا د دغه پاکستان حکومت ډېر ودړ دوه انجا صدا د خلنات ځوروي.
د ټانک ضلع اوسی دین کای انور ماسید په ضلع کې خاروب امنیتی حالات په دارنګ بیانوي.
د ټاک سیټي ټونې ایریا په افتا مخ شي وا واقعیا وسوا سیټي ټونې څو سره دوا کسون په موقام نشول ور سره دی اس پی هم زخمی شو. په بل سایډ په ټاک سیټي ګریډ شه ګورتا هم پولیس باندې ټیک کیږي یو ال کارو په وړیږي په سی پولیس خو دې امن علامت دی سکیورټی جوړول دی سره هم محفوظ نه وي کنه. نو د میجو څه حالت وي خاص کر په د سیټي شه کاروبار باندې هډر دا سر پروت دی مسوتر حکومت د خلک اعتماد بحال نه کو نو ډیرو متلد مشکل شي د خلک ژوند دی دوی ډیر سره ګډوډ.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید ویایي چې سویلی او قطبی وزیرستانونو سره په بنو لکی مروت او ټانک ضلعو کې د وسلاولې بریدینا زیاتولي په وجه د دغې ضلع خلک یو ور بیا د مشکلات سره مخامخ کیدای شي.
حکومت مجبوری وی او بیا چې د کومه قبایلی سیمه دی بیا پر شنته خبره درې میل کاچ مخته وا چې بریدینا کی جی مرګ جوب لا کی جی د حکومت یا خلک دو او کا د طالبونه خو په جنوبی او په شمالي وزیرستان شي بیا کی سپ پن او ټنګ ډی ای خان خدای ټول علاقې د خسارا لګې دل او د علاقې عوام ته مصیبت تای په دارو تلین کی وخت شي چې حالات شو کسې خورېج پرې سختي جی.
خود ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې امنیتی حالات شکاولې د پوره یې ګامونه پورته کړی دي. دی سویلی وزیرستان او ټانک ضلع اوسی دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلعو کې یې امنیتی حالات شکاولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.